مناسب دی.
ډیره زیاته حتمی او ضروری خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیتونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو او د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا د هغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوي کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکړي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده، او کچېری دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تل یو جنگي او خشن مملکت یادېږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونیويني، افغانستان به د آرامي مخه ونیويني، ځکه که یو ښځه بي سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپل حقوقو نو محروم شي، که وکزه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هرڅ له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئنه یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله وګړي کورنۍ نشي کولای چې سم رسیدګي ورته وکړي. یا مثلا د سې یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې دراتون کله لپاره مثلا د افغانستان ازادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان یو ځای ترسول، دا هرڅ به اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي، د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 30 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی.
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن د سمې کورنۍ کې اوسې شاید دوه وخته وکولای شي وخوري، ولې د سې کورنۍ هم پیژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولای شي. او پاتې سو د حجاب مسله چې په باندې خامخا لګښت راځي، په یو حجاب باندې هیڅ امکان نه لري چې زر یو نیم زر افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونشي. یو مسله په یو کور کې به ممکن 15 شپږ میرمنې وي، د 15 شپږ میرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د امارت په خوښه د جامو برابرول واقعا ډیر زیاته سخت خبره ده. د خلکو اقتصادي شرایط د سینې دي چې ټولو ترسیدګي وکړای شي. نن ورځ د یوې چادرې قیمت 1500-2000 افغانۍ ترسیدلای. دا د خلکو د اقتصادي وضعیت سره سم نه ده، او دغه ترڅنګ دومره چادرې په خارونو کې نه پیدا کیږي چې خلک هغه ترسیدګي وکولای شي او دراونی سي خپل ځانو ته.
آیا په خا د میرمنو او انجنونو په حجاب کې ستونزه و؟
د افغانستان خزه په مجموع کې هیڅ وخت به حجاب نه وي. د ګوتو په شمار به یو شمېر کسان و چې وګوي ټیکري نه پسر کول یا لکه آزاد ګرځیدي، ولې دا د هر چا شخصي ژوند ده، د هر چا شخصي نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردي انتخاب یا هم د خلکو یا د خزو حق و حقوق ته ځانګړې پاملرنه کېدل د حکومت لخوا. یو شمېر میرمنو په خپل خواخه ټیکري پسر کول، یو شمېر میرمنو هم په خپل خواخه ټیکري نه پسر کول، ولې زه دا ویلای شم چې د افغانستان نه نوی سلنه خلک په حجاب کې وی واقعا دانه چې په غوی باندې کوم جبر وی، کوم مجبوریت وی، کوم زور وی. آقا آزادی د ښځو تبرکل سوی و، ولی ښځو خپل دغه انتخاب د لوده چې باید ټیکرای بدوی باید په سر ولري. یا مثلا محیط و وضعیت و هر څه ته په کتو سره خپل ځان په مغه شکل باندې برابر کی. موږ عربي حجاب نکاو، چادری مونه پسر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړی وو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو، د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو کوم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هرڅه ساتلی وو، او هیڅ کله هم مو تشانه واړولي کوم مسله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدي نیول کیږي چې علاقه به حجاب وي شاید د یو مثال پیدا نکړي چې یو به حجاب یا هم د یو خزه پیدا کړي چې هغه واقعا جدي جلب توجه وسی ځکه اوس د ټکنالوژي وخت ده کچري یو خزه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نه تیریږي ل خپل افغاني کلچر سره په ټکر کې وي د غستایل یا د فیشن یا د جامې د حجاب دین سره په ټکر کې وسی سل په سلو کې دغه عکس اخیستل کیږي او میډیا ته وزي چې دغه شی یو شاهد مغلطاس نه وتر سپوري.
درنو دوستانو که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تربیه خې چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږی ګوډه چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بس کو. په بس کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه ولې سمطره کوم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واځي کړي خبروي.
سلامونه وی کې هلي د ملت حق هغه حق حقوق دي، د ژوند حق لري، د سوکالي حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځي غوري کې شغل او کار ځان ته غوري کې او نور څه دولتي خدمات لکه معرفت او صحت او تعلیم او تربه او اوبو او برق انکشافی برخی دی چه دولت به دغسی متدقه که هده قلبه ده ازادی سلب نشی ده شریعت پچاو کرد.
افغان سه پا کمو مواردو که او ده کمو دلائل لمخه زینی وقت ده ملت حق البته نقص کیگی؟
یو خوب بحرانی علتونه دی پا قبنه ببس نکو پا یو سوکال جون که تنها یوازی یوازی مستبد نظامونه دی، مثلا فاسد نظامونه دی، ظالم نظامونه دی چې د اتباع و حقوق نقص کی او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچ د چا حقوق به نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دی، خو بهتره دا چې موږ یو عادل نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره مسره باید مقابل کې ودرېږي او دیو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباع و حقوق، د وګړو حقوق، د اقوام و د سیمو د ولایاتو نه ته د حیوانات حقوق لري باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نشي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټول نړۍ د ملل متحد غړې ده او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دته دغه کې متعهد کی د میثاقونه دي بین المللي د بشر د حقوق میثاق د خزو د نورو موارد کې او دا نننې ستونزه د زمنګ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضي قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده د بشر حقوق او د اتباع حقوق دي غوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلی شي ان شاء الله دا ستونزې بنې، چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالیل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي او هغه ډېرې مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي او موږ به روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اخبار هم پکې معلوم دي، د هرین د خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، د حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي، چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده. که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې، افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده، دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده، هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام او نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسائل ټول سیمو ته باید په یو ډنګ باندې هر ځای کې د بودیجې د ویش پاکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي، او د خلکو ازادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي، او داسې نور چې هغه باید کما حقوق رعایت کړي. که چیرې یو واړه دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانی او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کیږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تبه باید د خپلو د حقوق دفاع په دوی باندې شاران واجب ده. حتی که څوک د چپ حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کیږي. هغه باید د خپل د حقوق نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د څوک کور ته ننوځي، او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا معنا چې ته مرګ سرحد پورې باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده، او ورپسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې عقله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کیږي او اړین دي، هغه پلي کول دي، چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي، او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یو پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. درحال چې هغه نظام ده، او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي، او د قومونو ورونو خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیض ته لمن ونه وهي. برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي، او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اتباعو ته ورکړي دي، دا باید رعایت کړي، او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوان اسلونو غوندي احساس وکړي دا وطن د زمنګ ده او د وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ست وړاندې کړه. تر بیا چې خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.